واذكر الله في معدودات الله یاد کړئ د شمار په ورځو کې دا کومې ورځې دي ایام تشریق یولسمه دولسمه او دیارلسمه د میاشتې کمی کمی ورځې دي یولسمه دولسمه او دیارلسمه د میاشتې د کمی میاشتې د لوی اختر د میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا د خوراک څښاک ورځې دي او د الله تعالی د یادول ورځې دي په دې کې روجه هم نه دي نیول په کار سوای د هغې نه چې موږ تیر ځل خبره کړې وه چې د چا سره قرباني نه وي نو هغوی دي درې ورځې روجې په حج کې ونیسي دا خبره موږ په آیت نمبر 196 آیت کې کړې وه نو هغه روجې هلته خلک نیوی شي لیکن د هغې نه علاوه څوک روجې نشي نیولی دا د الله تعالی د ذکر ورځې دي د هغو د یادول ورځې دي چې څوک حج ته ځي نو هغوی دي هم الله یادوي په دې ورځو کې تکبیرات دی ډیر زیات بیان کوي فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى څوک تعدی وکړي په دوه ورځو کې نو په هغو هم څه ګناه نشته او که څوک ناوخته کړي نو په هغو باندې هم څه ګناه نشته لیکن د تقوا سره دا ولې ویلی شوي دي چې څه ګناه نشته ځکه چې دا ورځې یعنی یولسمه دولسمه او دیارلسمه دا په مینا کې د تیرول ورځې دي په مینا کې په ټینټس کې دا وخت خلک تیروي نو په هغه ورځو کې د ځینو خلکو دا خیال و چې دلته دوه ورځې تیرول بهتر دي په دې کې فضیلت دی او د هغې نه پس راتلل پکار دي د هغه ځای نه هغوی ته به هلته درې ورځې تیرول بد کار ښکارېدو او چا به دیارلسمه ورځ هم تیروله نو هغوی ته به دوی بد ښکارېدل چې دوی صرف دوه ورځې تیروي نو الله تعالی وفرمایل چې په دواړو کې هیڅ حرج نشته که څوک دوه ورځې تیروي او که څوک درې تیروي نو دلته د اسم مطلب دی چې په دې کې څو حرج نشته چې تاسو هغوی ته بد وایې او هغوی تاسو ته بد وایي که څوک د میاشتې په دولسم تاریخ واپس شي او دوی وایي چې مونږ خو د دوی نه ښه یو ځکه چې مونږ دیارلسمه هم د میاشتې دلته تیروو نو لمن التقوا کو تقوا وي نو بیا ټیک ده خو که دغه ورځې د تقوا نه خالي وي او بنده درې ورځې هم تیرې کړي ګپ شپ لګوي نو د هغې څه فایده ده بیا که څوک جګړې کوي بحثونه کوي نو بیا خو بهتره ده چې بنده دوه ورځې پس لاړ شي یعنی که څوک د تقوا سره اوسېدی شي نو درې ورځې دي پاتې شي علما وایي چې افضلې درې ورځې دي تیرول هلته تاسو به هم حج لتلیې او که تاسو د حج په کارونو کې شوق نه لرئ او وایئ چې موږ زر زر هوټل ته لاړئ چې شاپینګ مو وکړئ آرام مو وکړئ نو بیا یو جدا خبره ده لیکن که درې ورځې د تقوا سره تیرې کړئ نو هغه بهتره ده ستاسو دپاره واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ نو ګورئ چې څوک د تقوا سره پاتې شي نو بیا درې ورځې ښې دي ګورئ د حج په ورځو کې د خلکو زیات فوکس او توجه په څو خبرو وي د تلو په وخت کې هم او هلته هم ښه هلته څه کول دي ښه د دې نه پس څه کول دي جمرات به کله کوو چې قرباني شوي ده او که نه خسر خریل دي ټول وخت په دې رسمونو باندې ډېره زیاته توجه وي لیکن تقوا چاته نه وي یاده واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه دا هم د اخري ورځو خبره ده یعنی دا ټول سفر د تقوا دی چې کله تاسو د حج دپاره سامان تړو نو هغه وخت هم ویلی شوي وو چې د ځان سره تقوا راواخلئ او چې کله هلته یې نو هم ویلی شو لمن التقوا چې څوک تقوا اختیار کړي او اوس واپس راځئ نو هم وفرمایلی شو چې واتقوا الله څه شی دی تقوا ما ډېر ځله تاسو ته ویلي دي د تقوا په باره کې چې په یو اسانه طریقه باندې تقوا بیان شي چې دا څه شی دی زه تاسو له یو مثال سره پوه کوم الله دې نه کړي که اعلان شي چې یو مجرم دی ډېر خطرناک دی هغه پرانیستی شوی دی تاسو خلک د خپل ځان د بچ کولو انتظام وکړئ اوس که یو کس په کور کې ناسي او هغه وایي چې هی زه خو ډېر یریږم دا خو ډېره د یی خبره ده او هغه ټول خلک په واټسایپ باندې خبر کړي خلکو ته فونونه وکړي چې تاسو ته پته ده چې فلانی مجرم آزاد شوی دی نو دا تقوا نه ده بل کس دی او هغه چې څنګه اعلان واوري نو هغه زر پاسي او د ټول خپل ټول کور دروازې بندې کړي کړکۍ بندې کړي پردې ښکته کړي چې چېرته هغه مجرم رانه شي چې څنګه هغه محسوسه کړه نو هغه فوراً ایکشن واغستو، هغه بیا وروسته میسج هم وکړو او هغه یریږي هم، لیکن هغه چې کوم انتظام وکړو د بچ کېدو، یعنی الله تعالی موږ ته دا خبره بیان کړې ده، اعلان شوی دی، موږ پوه شوي یو چې په آخرت کې یو اور دی، هلته یو عذاب دی، او د هغې نه د بچ کېدو دپاره چې تاسو کوم کارونه کوئ نو هغه تقوا ده. تقوا دا نه ده چې بنده ویریږي، نو اوس دا نه ده چې بنده دا خبره په خوله باندې کوي چې هی زه خو ډېره یریږم، نو دا خو هغه خبره شوه کومه چې دا په اولنی مثال کې ما تاسو ته بیان کړه، چې هغه ناست دی یو خوا بل خوا میسیجز کوي، او چې د چا په زړه کې ویره وي نو هغه خو پاس یو منډه به وهي، چې هغه څنګه اعلان واوري نو د هغو به یقین پیدا شي چې حالات ښه نه دي، نو هغه به د خپل ځان د بچ کولو کوشش کوي، او چې چاته دومره غټ د اور پته ولګي نو ولې هغه به بیا په قلاره باندې کینی، هغه به څه کوي؟ هغه به منډه وهي، دغه شان به خپل ځان بچ کوي. نو الله تعالی فرمایي چې واتقوا الله، یعنی د خپل ځان د بچ کولو انتظام وکړئ، وعلمو او پوه شئ انکم الیه تحشرون، چې بهشکه تاسو به هغو طرف ته پیړ واپس کړی شئ. نو دا خبره ولی راغله؟ ځکه چې کله تاسو حج له لاړ شئ که نه، نو د عرفات د میدان په باره کې راځي چې دا ځای به خلک جمع کړی کیږي، او چې کله انسان لاړ شي هلته او خلک وویني نو هغه دا خبره محسوسه کړي چې نن خو زه په خپله مرضۍ باندې راغلی یم. لیکن هلته دا خبره مه هیروئ چې یو ورځ داسې را روانه ده چې تاسو به خپله مرضی نه وي دلته په راتلو کې، یعنی تاسو به په خپله مرضی سره دلته نه راځئ، بلکې ستاسو به حشر کیږي، تاسو به را یو ځای کړی شئ. دلته تجمعون ولی نه دی راغلی چې تاسو به جمع شئ؟ په اصل کې حشر څه شی دی؟ دا ځناور چې خلک شړي که نه، شپنکې چې کله ګړي او بیزې په مخه کړي او شړي یو آواز ورله ورکړي، ځناور خو ایسته بیسته روان وي، او چې څنګه هغه یو آواز ورکړي نو ځناور را یوځي شي. دغه شان کو بندیان راتلل غواړي او که نه، او چې څنګه په هغه ورځ باندې آواز وشي نو ټول خلک به را یوځي شي، او د هغوی به هیڅ زور نه وي. نو دا څومره زبردست لفظ دی، او واقعي دا د هغه آواز عکاسي کوي. په هغه ورځ به دغه شان د سور یو آواز وشي، او تاسو به را یوځی شئ، او په هغه ورځ به ستاسو هیڅ مرضی نه وي، تاسو به راشئ. نن په خپله مرضی راغلی یې حجله، او په هغه ورځ به دوباره راځئ، او که هلته خلک په ګپونو شپونو کې مصروف وي نو دا خبره بیا چا ته یادوي چې دغه شان مخلوق به وي او څنګه به وي؟ بې ختنې یعنی بې سنته، خلک به څومره د یو بل سره جخت ولاړ وي. نو دا خبرې دي چې هلته یاد ساتل دي، دا یو سبق دی چې هلته خلک زده کړي، چې خلک ټول خلک په یو سیز ورپسې دي. د هر بنده دا فکر وي چې زه ټول رسمونه پوره کړم، خلک دا سوچ کوي چې نن به زه څه خورم، یعنی دومره مصروف وي چې تاسو ورته یاد هم نه وای. چې بنده واپس شي د حج نه نو د هغو منډه ترړه د الله تعالی د پاره پکار ده. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، دلته د دوو بندیانو ذکر دی، یو بنده منافق دی، نور روان درې آیتونه دا غو په باره کې دي، د آیت نمبر 206 پوری، او بیا ورپسې د یو مؤمن ذکر دی. په خلکو کې داسې هم دي، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، چې د هغوی خبرې به په تاسو باندې ډیری ښه لګي د دنیا د ژوند په باره کې، یعنی هغه به داسې خوږې پستې خبرې کوي چې دی څومره ښه، څومره مخلص او زبردست سړی دی. نو په هغوی کې به څوک داسې هم وي چې بس خبرې به ډیرې زیاتې ښې کوي، د هغې نه پس به څه وي؟ ویشهد الله علی ما فی قلبه، خبرې به هغه ډیرې زبردستې کوي چې زه اسلام قبلومه او زه په خپلو خبرو کې رښتینی یم، او په دې کې به هغه قسمونه هم خوري، د الله قسمونه به خوري چې زما په زړه کې چې د الله تعالی کوم ایمان دی، او زما چې د اسلام سره کومه خیرخواهي ده. والد الخصام، حالانکه هغه سخت دروغجن او جګړمار دی، په جګړه کولو کې د ټولو نه سخت وي، یعنی هغه دومره ښکلې ښکلې خبرې ولي کوي؟ د خپلی فائده دا پارا دا فائده حاصل ولو دا پارا دا اللہ تعالی قسمونا ولی خوری چه خلق پا ما باندی یقین وکړي او قسمونا هاگ کس دیر خوری چه پاگو دا چا یقین نوی نو داگو دا خیالی چه کزو قسمونا وخرم نو خلق برا باندی یقین وکړي لیکن داگو حال سوی هسی خو ډیری با اخلاق خبرې کوي خو چې کله خبره داغو په فیور کې نه وي داغو خلاف وي چې کله خبره داغو د فائدې نه وي نو بیا تاسو هغه وګورئ هغه بیا تاسو به اونه پیژنئ چې دا هغه بنده دی دومره سخت جګړ مار الله تعالی وفرمایل چې څوک په ظاهره باندې ډیرې ښې خبرې کوي نو د هغوی الله تعالی ته ښه پته ده خلکو ته خو قسمونه خوري چې مونږ ډیر رښتینی یو لیکن د هغوی دننه څه وي هغه الله تعالی ته پته وي دا یو داسی د یو داسی انسان مثال لی چې هغه د بیزه په سرمن کې شرمخته چې داغو په زړه کې یو سودی او د بهر نه بل شان وي په خوله باندې قسمونه خوري لیکن زړه داغو سره مدد نه کوي مفاد پرست ډبل فیس دوجبی انسان دی دننه یو شان او د بهر نه بل شان د خپل مقصد د پوره کولو د پاره خوږې خبرې کوي او بیا وروسته داغو حقیقت را برسېره شي کوچری جګړه داغو خلاف وي نو بیا ګوره چې هغه څنګه جګړه کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله په نیز د ټولو نه ناخوښه کس هغه کس دی چې هغه د ټولو نه زیات جګړمار دی دا د بخاری حدیث دی یعنی الله تعالی ته هغه کس دومره بد ښکاري په تیر مزی کې یو حدیث دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو د ګناهګار جوړېدو دپاره دومره پوره ده چې تاسو همیشه جګړه کوئ جګړه کول ډیره د ناخوښۍ خبره ده چې کوم خلک په کور کې ټوله ورځ جګړې کوي او په جګړه کولو کې ډیر ماهران دي ډیر تیز وي ګورئ امام بیهقي د ابن عمر رضی الله عنه نه روایت کړی دی چې په جګړه کولو کې د ټولو نه هغه کس خراب وي چې هغه غالب راځي او زمونږ دا خیال وي چې د ټولو نه ښه کس هغه دی چې څوک غالب راشي یعنی دو جګړه وګټله ځکه چې هغه بل کس یې خاموشه کړو کله مونږ وایو چې ما خو هغه داسې چپ کړو چې دوړې مې ترې نه سنډ وهلې نو په دې کې ستاسو څه کمال دی نو دا څو ډېره ښه خبره خو نه ده په دې باندې څوک ښه نه ښکاري هغه زیات خراب دی چې څوک په جګړه کې غالب راشي جګړه وګټي دغه شان د ابودر نه روایت دی ستاسو د ګناه دپاره دومره پوره ده چې تاسو هر وخت جګړې کوئ کله خلک په کور کې جنګېږي کله د خاندان والو سره جنګېږي خلک وایي چې دې معاف کړه دې مچېړه ځکه چې کو دې وچېړلی شي نو بیا به شروع شي کوچری خلک دغه شان ستاسو په باره کې سوچ کوي که نه یعنی ستاسو نه خلک یریږي نو دا خو بیا ډېره د فکر خبره ده چې خلک سوچ کوي چې دا بنده خو اور شغله کېږي معمولی ورته چا څه ووایې نو دی به اور لمبه شي او بیا خلک داغونه یریږي نو دا خپله خوبي مه ګڼئ چې زما روب دی په خلکو هغه روب نه وي داغونه خلک یریږي چې د دو جبه کولاو نه شي په دې خبره باندې فکر او سوچ پکار دی چې زما به د الله تعالی سره څنګه معامله وي ځکه چې ټول خلک زما د لاسه په لړزان دی او کچری مونږ هم د جنگ جګړو نه ځان نه بچ کوو نو بیا زمونږ څه حیثیت دی کچری څوک مونږ بل چاته په جګړه کولو کې ورمخ کې کړي چې دا کس په جګړه کولو کې ډیر ماهر دی او ډیر تیز دی او داسې خلک هر ځای وي هم او مشهور هم وي په جګړه کولو باندې خلکو ته پته وي او دا و خاله نه ورځي څوک نو دا څوک وي دوته وایي الد الخصام نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا بحث او جګړه پریښو ده حالانکه هغه په حق دی نو داغو دپاره د جنت په خوا کې کور جوړیږي دومره غټه خبره ده یعنی جګړې بدی ردی ویل دا ټول په الد الخصام کې راځي بدتمیزي کنزلي ویناګانی او په پړه باندې ختل بحث مباحثې کول دا ټول د جګړو مختلف قسمونه دي چې انسان دومره بدتمیزي شروع کړي چې بیا ورسره د چا بالکل لحاظ نه وي نو دا جګړه ده د جګړې دا مطلب نه دی لکه ماشومان چې د یو بل مټ عمروړي بلکې دلته د جګړې مطلب دی چې په خوله باندې جنګ کول او په څومره کورونو کې د دې جګړو په وجه طلاقونه کېږي ځینې ښځې هم په جګړه کولو کې ډېرې تیزې وي او جګړه کول نه پرېږدي که د چا داسې عادت وي نو الله تعالی دې د الله تعالی نه ډیره زیاته دعا کوي، ځکه چې کو یو انسان د الله په نیز ناخوښ شي نو دا هغه به بیا سو انجام وي او جبه بنده ساتي. دا هم د منافق په نخو کې یوه نښه ده چې کله هغه جګړه کوي نو کنځلی کوي، یعنی هغه بیا په خود کې نه وي، د حد نه بهر وزي. الد الخصام دې ته وایي چې د چا سره جګړې وي، جګړه کوي، وړې وړې جګړې د انسان راتلی شي، لیکن په جګړه دومره لرې تلل چې بنده ته بیا دا احساس نه وي چې دا بل کس څوک دی، نه د خپل عزت خیال ساتي او نه د بل. نو دا الد الخصام دی چې څوک هم داسې وي نو هغوی ته په خپله په کار ده چې پته وي، هغوی ته د خپلو ځانونو پته وي، د دنیا جهان خلکو ته پته وي، خو بس هغوی ته پته نه وي. نه، په کار ده چې خلکو ته پته وي چې خلک زموږ متعلق څه سوچ کوي. نو په خلکو کې داسې هم ځینې دي، و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويحلك الحرث والنسل، او چې کله واپس شي نو په ځمکه کې کوشش کوي د فساد کولو، فصلونه خرابوي او نسلونه هلاکوي. په اصل کې که د هغه زمانې په نظر وکتی شي دې آیت ته، نو اخنس بن شریق چې و هغه په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی د خپل اسلام اظهار وکړو او ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې زه اسلام قبلول غواړم، زه ډېر رښتینی یم. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاسېدو نو د مسلمانانو پټو ته یې اور لګوو او د خرو پنجې کټ کړې. نو دا آیت د هغو متعلق نازل شو، لیکن دا آیت یو عامه معنا هم لري، لکه چې خلک د ووټونو اخیستو دپاره ډېرې خوږې پستې خبرې کوي، قسمونه وخوري چې زه ستاسو ډېر مخلص یم، زه ستاسو ډېر خیرخوا یم. او پالیټیشنز خو داسې خیرخواهي غریبانان چې د چا د غم هغوی له خوب نه وځي، د هغوی زړونه پریشانه وي. په خلکو غریبانان ډېر په غم کې وي، د خلکو ډېر غمونه کوي، او د عیش عشرت دا حال وي په خپله چې هغوی چېرته د خپلو بنګلو نه راوځي نه، چې د غریبانانو کلو ته لاړ شي چې د هغوی سو حال دی. نو دا آیت د هغوی په باره کې هم فټ راځي. او چې بحث کوي نو بیا هغوی وګورئ چې څه کوي، یا د هغوی د چا لیډر متعلق څه خبره وکړئ نو بیا وګورئ چې د هغوی څه حال وي. او چې یو ځل د خلکو نه ووټ واخلي نو بیا په ځمکه کې فساد کوي، د ځناورو نسلونه تباه کوي. دا نن چې کوم ګلوبل وارمنګ دی نو دا د ځمکې د فساد په وجه دی، دا انسان د خپله لاسه جوړ کړی دی. په دنیا کې چې څومره ګلیشیر دي نو هغه ویلې کیږي، دا فساد انسان په خپله جوړ کړی دی. دا ټول فساد الله تعالی چې کوم نظام جوړ کړی دی نو دا هغو نظام دا خلک تباه کوي. چاپیره پولوشن دی، دغه شان جنټیکلی ماډیفایډ خوراکونه چې دي اکثر پرې لیکلي وي جی ایم او، نو دا څومره غټ فساد دی. اوس خلکو ته وایي چې اورګینک خورئ، نو اوله تاسو دا قسمه سیزونه ولې ایجاد کول، دا قسمه سیزونه مو ولې دومره خراب کړل، او اوس وایي چې دا خوړل صحیح نه دي. نو دا خو انسانانو په خپله جوړ کړي دي، الله تعالی خو داسې نه و پیدا کړي دا سیزونه. نو دغه شان انسان د غنمو تخمونه چې دي نو هغه ماډیفای کړي، چینجز پکې راولي، ځناور ترینه هم نه دي خلاص. نو والله لا يحب الفساد، الله تعالی فساد نه خوښوي. دا څومره فساد چې انسان په ځمکه کې شروع کړی دی، فیکټریز یې لګولي دي، پولوشن یې جوړ کړی دی، هر طرف ته دومره پلاستیک والا بیگز دي. خاص کر زموږ په وطن کې خلک میان نیسي، نو په کومه طریقه باندې نیسي؟ هغوی ولګي چې په ټوپکو باندې یا بمونه ارتاو کې په اوبو کې او ټول میان غریبانان مړو کې. نو د دې سره ټول وایلډ لایف رو ختم شي، نو دا ټول فساد دی. د ګبین مچۍ رو ختم شوي، ځکه چې انوایرمنټ ټول خراب شو. نو الله تعالی فساد نه خوښوي. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، چې کله هغوی ته وویل شي چې دا الله نه ویریږئ، اخذته العزت، نو هغوی عزت نیسي. یعنی چې کله داسې انسان ته دا الله یره یا رایاده شي چې دا الله نه ویریږه، نو په کار ده چې هغه ویریږي. نو هغه زر وایي چې دا ته ماته سوې، په هغه وخت کې د هغو عزت یعنی د هغو انا چې ده که نه، نو هغه په مینځ کې راشي. تاسو ګورئ اکثر خلک اکثر خلق سکوی چی کلا پا منکی هم چا تا ویلی شی چی دا اللہ نو یریگا نو هغوی سکوی هغوی دیر بدو گنی چی پتا نشتا ما توائی دا دی مطلب دی چی زو پا غلطیم ذکر آتوائی چی دا اللہ نو یریگا تو دا اللہ نو یریگا کنا نو دا خبر نوی کول پکار چی کلا منکتا سوکوائی چی اتق اللہ نو منکتا دا سی ندی کتل چې دا خبره څوک کوي او دې ماته غلطه وایي چې دو ته زو دومره چې دو ماته د دومره غټ ذات نوم را یاد کړو نو پکار ده چې زو دا غونه ویریږم ځکه چې تقوا داسې شی دی چې یو کس هم دا نشي ویلی چې زو اوس دومره تقوا والا جوړ شوی یم چې ماته د نوري تقوا ضرورت نشته یعنی په ما کې مکمل تقوا ده نو هیڅ په مونږ کې هیڅ څوک هم داسې نشي ویلی الله تعالی خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم په قرآن کې فرمایلی دي چې اے نبی اتق الله کو چری نبی ته داسې خبره کیدی شي نو مونږ څوک یو او د تقوا هم درجې دي او په درجو کې مونږ کوم ځای ولاړ یو مونږ ته خدا پته هم نشته دلته چې اتق الله او فرمایلی شو نو مونږ له سوچ پکار دی چې کله مونږ ته داسې ویلی شي نو بیا زمونږ سو رویه وي د دې بنده سو رویه دا چې څوک منافق دی د منافق انا د هغو غیرت د دې خبرې په منځ کې ودرېږي د هغو انا هغو له دا اجازت نه ورکوي چې هغه دې د الله نه ویریږي هغه زر وایي چې دا ته ما ته وایې دې خپل ځان ته څه وایي یعنی د ده دومره غټ مجال چې ما ته داسې خبره وکړي اخذته بالاسم فحسبه جهنم په داسې انسان کې دومره لویي او داسې تکبر وي که نه چې کله د هغو انا د هغو غیرت هغه د الله تعالی د یری نه منع کوي نو د هغه د هغو ځای خو بیا جهنم دی جهنم به هغه صحیح کوي ځکه چې په دنیا کې هغه د الله تعالی د یری نه سره نه صحیح کیږي ځکه چې کله موږ ته پته ولګي په سورت الانفال کې دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم د مؤمن د کومې نښې موږ ته پته لګي مؤمن هغه وي چې کله د هغو په مخ کې د الله تعالی ذکر وشي نو د هغو زړه رپیږي هغه یریږي داسې نه ده چې زه خپل کار کوه اتق الله خو به څوک نه وایي خو که موږ ته څوک وایي چې د الله تعالی نه ویریږه که داسې څوک وایي نو مه بې پروا کیږئ حضرت عمر رضی الله عنه ته چا ویلي وو چې ای عمر د الله نه ویریږه نو هغو سوچل وکړو هغو خپل مخ په ځمکه باندې کېښودو او خپل مخ یې په خاوره کې لت پت کړو هغه وایي چې ها عمر له د الله نه یره پکار ده نو دا معمولی خبره نه ده او چې موږ ته څوک وایي نو په موږ دا خبره څنګه لګي داسې راباندې لګي لکه ټوپک ښه ما ته دې داسې وایې ته په خپله ویریږه د الله نه ما ته ولې داسې لکچري راکوې نو چې کوم ځای د الله نوم راشي نو د مؤمن کار دا دی چې هغه ولي شي چې د هغه زړه ورپیږي چې د دومره غټ ذات نوم ما ته واخستی شو ما له واقعي د الله نه یره پکار ده او که هغه هر څوک وي او که په غلطه طریقه هم وایي نو هغو ته تو غلط ښکارې ځکه درته وایي هغه بنده زر وایي چې نه دو ته زه غلط ښکارم دی په خپله څه شی دی نو دی زما نه زیات غلط کارونه کوي نو هغه پرېږدی که هغه هر څوک دی او ډېر په غلطه هم دی هغه خو تا ته د الله تعالی تقوا را یاده کړه چې د الله نه ویریږه نو هغو له فورا عاجزي خیال پکار دی او دا سوچ پکار وي چې واقعي ما له د الله نه یره پکار ده چې ستاسو خوله چپ شي او بیا داسې نه ده پکار چې ها ما له د الله نه یره پکار ده او بیا بنده په هغه ډګر روان شي نه د الله تعالی د یری مطلب دا دی چې بنده هغه کار پرېږدي که چېرې زه جګړې کوم نو هغه جګړه پرېږدم ما له داسې کار نه دي کول پکار دو ما ته د الله د یری خبره وکړه د دومره غټ ذات خبره یې را ته وکړه داسې وړه خبره نه ده نو د هغو هغه لویي به هر ته راوځي او بنده اکسپلور شي چې ته څوک یې چې ما ته وې تا ته خپل ځان څه ښکاري د هغوی عزت هغه ونیسي د ګناه سره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله په نس د ټولو نه غټ ګناه دا دی چې کله هغو ته وویلی شي چې د الله نه ویریږه او هغه نصیحت کول والو ته قهر شي چې ته خپل خیال کوه ما ته ولې نصیحت کوې الټه نصیحت کول والو را ایسار کړي او نن چې موږ دې آیت ته وګورو نو پکار ده چې په موږ باندې د دې خبرې اثر وشي ولبئس المهاد او بیا یقینا څومره خراب دی د هغو د اوسېدو ځای او مهد غیگی تا هم وای نو جهنم با داغو دا پار غیگ جوڑ شی لکه سنگ چی دا مور غیگ ماشوم زن ترا ترغار باسی کنه دا ماشوم نا چاپی رشی نو دا غشان با جهنم هم دا بنده نا چاپی رشی و من الناس او پا خلکو کی دا یو دیر زبردست خبره دا 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 یو داسی انسان خبره دا چه هغا سو کوی من یشری نفسه بطغاء مرضات الله الله تعالی دومره خکلی خبره کړی د دلته د هغه انسان چې هغه سو کوي هغه خپل ځان خرڅوي ولی چې کله تاسو سوشی خرڅوي نو په سعیوز باندې ورکوي یعنی د هغې په بدله کې تاسو ته څه میلاویږي تاسو په دنیا کې د څومره سیزونو سودا کوئ خپل وخت خرڅوي او د هغې په بدله کې تاسو ته پیسې میلاویږي یعنی خپل صلاحیت خرڅوي نو د هغې په عوض کې تاسو ته څه بدله میلاویږي لکه څنګه چې واړو خپل وخت په خپل محنت کې لګوي یعنی ماشومان خپل وخت په ډیر محنت کې لګوي نو هله ورته بیا ډیګري میلاویږي نو څنګه تاسو ورکوئ چې تاسو ته څه میلاو شي صحیح ده دوی خپل ځان خرڅ کړو د څه دپاره دوی څه اخیستل غواړي
ابتغاء مرضات الله
په دې خواهش کې په دې تلاش کې چې مرضات الله یعنی د الله تعالی رضا راته میلاو شي دا هغه د زړه خواهش څه دی چې الله تعالی را ناراضي شي ځکه هغه خپل ځان خرڅوي خپل ځان بنده څنګه خرڅوي داسې نه ده چې هغه خودکشي کوي نه داسې نه چې هغه ځنګل ته لاړ شي داسې هم نه ده داسې هم نه ده چې هغه خپل کاروبار پرېږدي یعنی د هغو ژوند څنګه وي د هغو اودو کېدل د هغو سملاستل پاسېدل کېناستل خوراک څښاک د هغو هر وخت څه سوچ وي دا غو چې کم کوششونه وي دا غو چې کم مهنت وي هغه دا وي چې زو الله تعالی څنګه راضي کړم څنګه بس دغه یو خبره دا غو په ذهن باندې هر وخت خوره وي لکه یو ماشوم وي دا غو په دماغو کې دا وي چې ماته دا ډیګري اخستل دي دا غې د پاره مهنت کوي نه شپې ته ګوري او نه ورځې ته ګوري
کوم چې سیریس سټوډنټس وي نو دا غوی سره د وعدو کویدن د هیڅ پروا نه وي
نه د هغوی د چا د جنازې پروا وي هغه ټول وخت د خپل سکول په کار کې مصروفه وي دلته د خبرې مقصد دا دی چې یو شی تاسو اخلی که نه نو د هغې لپاره ډېر محنت او قرباني ورکول وي نو دوی خپل ځان خرڅ کړو د خپل ځان سودا یې وکړه د الله سره خپل ځان یې ګاڼه کړو خپل ژوند یې خرڅ کړو خپل ټول محنت کومال دی وخت دی استطاعت دی دا هر څو د الله تعالی په لاره کې لګوي چې الله تعالی رانه خوشحاله شي تاسو زما په خبره پوهیږئ که نه چې هغه به څنګه انسان وي ځکه چې تر څو پورې موږ په دې خبره پوه نه یو چې هغه به څنګه انسان وي نو بیا موږ هغه شان محنت نشو کولی هغه کس به څنګه وي د هغو ژوند به څنګه وي د هغو به څنګه تلاش وي دلته د ابتغاء لفظ راغلی دی دلته تلاش کول راغلی دی دا مصدر دی رضا د الله نه ده راغلی بلکې مرضات یعنی هغه واقع غواړي چې د الله چې الله تعالی زمانه خوشحاله شي د هغو نور هیڅ نه وي په کار هغه خپل ټول کوششونه په دې کې لګوي او دا سودا څومره ښکلی سودا ده الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې د انسان او د الله تعالی چې کومه معامله ده نو دې ته یې سودا ویلی دي یعنی انسان څه شی ولګوي او دا یعنی انسان څه شی ولګوي او د هغې په بدله کې څه واخلي لیکن دا بدله داسې ده چې کیدای شي چې تاسو ته څه په نظر نه راځي لکه که تاسو خپل ګاډی خرڅ کړئ نو تاسو ته فورا پیسې میلاو شي او کیدای شي چې تاسو ته څه ښکاره هم نه شي چې ماته د الله رضا میلاو هم ده او که نه بیا انسان وایي چې د دې نه څه میلاویږي ته دومره هر څه کوې او پته درته هم نه لګي چې الله تعالی در نه راضي هم دی که نه نو ګورئ د دې اصلي خبرې خو به هلته پته لګي چې د الله تعالی رضا تا ته میلاو شوې ده او که نه داغو خوشحالی در ته میلاو ده او که نه د دې په باره کې ځینې علما وایي چې موږ ته به څنګه پته لګي چې الله تعالی رانه راضي هم دی او که نه دی راضي د هغې متعلق یو خبره تاسو نوټ کولی شئ او هغه هم ګرنټیډ خبره نه ده لیکن تاسو امید ساتلی شئ چې کله تاسو وګورئ چې ستاسو ټوله ورځ په کومو کارونو کې تیریږي که الله تعالی تاسو له د نیکۍ توفیق درکړي نو تاسو پوه شئ چې الله تعالی درنه راضي دی دا د علما خبره ده او ګرنټي خبره نه ده او کو ستاسو ورس په هغه د کارونو کې تیریږي او په هغه کې د اخرت ته پارسونه وي نو بیا الله تعالی راضی نه دی، ځکه چې الله تعالی توفیق هغه خلکو له ورکوي د کارونو. دا د هغوی خپله یو خبره ده کومه چې ما تاسو ته بیان کړه، لیکن ګرنټي هیڅ نه ده، او هغه به هغه وخت وي چې کله بنده مړ شي او الله تعالی طرف ته لاړ شي. چې څنګه بنده وفات شي نو فرشتې راشي بنده ته هغه وخت پته ولګي چې الله رانه راضي دی او که نه دی، ځکه چې فرشتې وایي چې اے پاکیزه روح راوزه، الله ستا نه راضي دی، ځه الله تعالی طرف ته. هغه وخت بنده ته پته ولګي چې الله تعالی را ناراضي دی، لیکن د الله تعالی رضا د چا د پاره ده؟ چې چا خپل ځان خرڅ کړو. تاسو کتلی دي چې صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه خپل ځانونه خرڅ کړي وو. د حضرت صہیب رومی رضی الله عنه متعلق راځي چې هغه کله هجرت کوو نو کافرانو دا غولاره بند کړه چې موږ تا نه پرېږدو. هغوی په خپله هم اسلام طرف ته نه راتلل او نور خلک یې هم نه پرېښودو. صہیب رومی چې وو نو هغه د خپلې سورلۍ نه راکوش شو. هغه ورته وی چې تاسو ته پته ده چې زه ډېر زبردست تیرانداز یم، زمانه یوه نخه چرته هم نه خطا کیږي، او زما سره چې څومره هم غشي دي نو هغه زو ټول استعمالوم به په تاسو تر هغه وخته پورې چې تر سو پورې دا نه وي ختم شوی. زه به تاسو اوسیرم، زه به توره را وباسم، او تر هغه وخته پورې به زه ستاسو سره جنګیږم چې تر سو پورې زما توره نوی ټوټې ټوټې شوي، بیا تاسو ما ونیسئ، لیکن د هغې نه مخکې به زه ستاسو سره ګورم. کچرې تاسو ته زما خبره منظوره وي نو ټیک ده، ګنې زه تاسو ته خپل ټول مال خیم، تاسو لاړ شئ او زما مال واخلئ خو ما پرېږدئ. نو هغوی وی ښه ده، په دې خبره هغوی راضي شو. هغوی ورته خپل مال وخیو او هجرت یې وکړو. چې هغه لاړو نو هیڅ هم نه وو د هغو سره. نو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د دو د رسېدو نه مخکې الله تعالی دا آیت نازل کړو، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولیدو نو هغو له مبارکي ورکړه چې واقعي دا هغه دی چې دو سودا کړي ده د الله سره. الله سبحانه وتعالى فرمایي او دا د سورة التوبه زوره ورخ کولی آیت دی 111، یعنی یولس پاسه سلم آیت دی:
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. بشک الله تعالی
د مؤمنانو نفسونه او مالونه اخیستي دي د جنت په بدله کې، یعنی جنت د دې انعام دی، د دې ریوارډ دی. نو هغوی خپل ځانونه هم لګوي او مالونه هم د الله تعالی په لاره کې. اللهم اجعلنا منهم، الله تعالی دې موږ په دوی کې شامل کړي. آمین ثم آمین. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وګورئ چې هغه ځان څنګه خرڅ کړی و، ځکه چې د ټولو نه اول هغو خلکو له الله او د هغو رسول طرف ته د راتلو دعوت ورکړی و، یعنی اولنی خطیب و، خطبه ورکول والو. او چې کله هغو خلکو له د دین دعوت ورکوو، کله یې هغوی راغوښتل، مشرکین مکه والو په هغو باندې راکېښودل، هغه یې دومره ووهو د خپو د پاسه ورباندې وختل. عتبه بن ربیع خو دومره دی په مخ مخ باندې وهلی و، دومره سپیړی ترینه تنبولی وی چې پته یې نه لګېده چې پوزه یې کوم ځای وه، خوله یې کوم ځای وه. او چې د هغو د قبیلې خلکو ته پته ولګېده نو هغوی په منډه منډه راغلل او هغه یې ترینه خلاص کړو او هغه یې کور ته په شا راوړو. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بې هوشه پروت و. خلکو وی چې اوس دی د بچ کېدو نه دی، ټوله ورځ د بې هوشۍ په حالت کې پروت و. د شپې ور له هوش راغی، دا غو پلار ابو قحافه دا غو سره ولاړ و، او د قبیلې خلک هم و، دا غوی په خوا کې ولاړ و. او د هوش پر راتلو سره دا غو د خولې نه اولنۍ خبره دا وخته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه دی، هغه په سوال کې دی. او دا غو د خولې نه دا غو د قبیلې خلکو له دومره قهر ورغی، هغوی غوسه شول. هغو ته یې او غي ډیر زیات ملامت کړو چې دا ټول ذلت خو تا ته داغو په وجه میلاو شو، دومره وهل خوړل دی وخوړل، او د هوش په راتلو سره تو بیا هم داغو د نوم نه اخیستو نه نه پقلارېږي. نو ټول خلک مایوسه شو، کورونو ته لاړو، او د هغو مور ته یې وویل چې تر څو پورې د دو په زړو کې د محمد صلی الله علیه وسلم محبت دی، نو ته د دو سره ورانه کړه، پتنه کړه وسره، خوراک څښاک وله مه ورکوه. نو د مور زړه خو اخیر بیا هم د مور و، خوراک به یې ورله راوړو او مخې ته به یې ورله ښودو. نو هغه وایي چې زه د الله تعالی قسم خورم چې زه یوه نوړی هم نه خورم او نسکم، او زه یو ګوټ هم د اوبو نسکم چې تر څو پورې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه وي کړی. د حضرت عمر رضی الله عنه یو خور و هغه راغله، هغې ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خیریت سره دی، بیا د زخمونو نه ډک و نه شوتلې، لیکن د مور سهارۍ واخیسته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کولو له لاړو، د هغو په خدمت کې حاضر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو باندې را پریوته و ښکلې کړو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ډېره جړه ورغله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د اسلام لپاره د الله تعالی په محبت کې دومره وهل او ټکول وخوړل. الله اکبر! داسې و هغه خلک. په جنگی احد کې خلک سعد بن ربیع ولیدو چې هغه د زخمونو نه سوری سوری شوی و، اخیری سای په خلا کې تلو راتلو، تپوس ترینه خلکو کو کوس وصیت کول غواړې نو کړه. نو هغو فرمایل چې د الله تعالی رسول چې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته زما پیغام ورسوي، او زما قوم ته ووایي چې داغو په لاره کې خپل ځانونه قربان کړي. نو د اخیری وخت پورې داغو په زړو کې دا خبره وه چې د الله تعالی د لارې نه لری کېدل نه دي پکار. الله اکبر! دا هغه خلک و چې دوی خپل ځانونه خلص کړي وو، د دوی نور هیڅ خواهشات نه وو، بس دغه چې الله تعالی رانه راضي شي. مسعود بن قراس بیانوي چې یو ځل ما د صفا مروه سعی کوله، نو زما نظر په یو شا زلمي باندې پرېوتو، خلکو په هغو باندې را ایښي وو او وهو او ټکوو یې، د هغو لاسونه یې تړلي وو، ښځې او سړي ټول په هغو پسې لګېدلي وو، هغو له یې ډیکې ورکولې. په هغې کې یو بوډۍ ښځه هم وه، هغې چغې چوغارې جوړې کړې وې او ښیرې کولې. نو ما تپوس وکړو چې دا ځوان څوک دی او دا بوډۍ څوک ده. خلکو وې چې دا د عبیدالله زوی طلحه دی، دو د پلار نیکو دین پرېښی دی او نوی دین قبول کړی دی، او دا بوډۍ د هغو مور ده. سوچ کوئ چې کو د خپلو نه ډېر هم خلک سواوري، خو چې خپله مور چا ته بد رد وایي، نو بیا بنده ته څومره تکلیف رسی. الله اکبر! نو هغوی چې ما کتل چې خلک هغه هغو له رنګارنګ تکلیفونه ورکول چې هغه واپس شي د خپل پلار او د نیکو د دین نه، لیکن په هغو باندې د دې تکلیفونو هیڅ اثر نه و. سبحان الله! داسې خلک تیر شوی دی، او د دې نه پس یو داسې طاقت د دې نه پس داسې وشو چې د قریش یو طاقتور ځوان و، هغه د رسۍ سره د طلحه وتړو، طلحه رضی الله عنه، او بې انتهای ووهو، لیکن د هغو د وهلو هم هغوی له څه فایده ورنه کړه. د هغو په زړه کې چې د الله تعالی کوم محبت و، نو په هغې کې هیڅ فرق نه راتلو. نو الله تعالی والا خلق داسې وي، داسې نه وي چې څوک ورته معمولي څه ووایي یا ورته څوک څه خبرې وکړي او تاسو وایي چې په موږ باندې ډېر غټ مصیبت راغلی دی او فلانی را سره نن جنگ کړی دی او داسې خبره یې راته وکړه. موږ چې کله هم دې طرف ته راغلي یو، نو اوس هغه زموږ نه خفه دی او خبرې را سره نه کوي، زموږ سره اوس تعلقات نه ساتي، او بنده په داسې خبرو پریشانه شي او بیا هر وخت یریږي. نو مؤمن داسې نه وي چې چا خپل ځانونه خرڅ کړي وي، د هغوی خو ټول سوچ دا وي چې زه څه داسې کار وکړم چې الله تعالی رانه راضي شي. او زموږ څه حال وي چې کله موږ په داسې سیچویشن کې یو، هی په فلاني باندې زما حجاب ښه ونه لګېدو، په دې خبره باندې به دا خبره به په هغو ښه ونه لګي چې زه مونځ کومه، یا دا چې ما څه ګناه پرېښودی دی نو خلک رانه اوس نه دی خوشحاله، مونږ ټول ورځ د دې خبرو پروا کوو. که چېرې زمونږ دا نمونه سوچ وي نو بیا خو مونږ خپل ځانونه د خلکو دپاره خرڅ کړي دي، د الله دپاره خو مو نه دي خرڅ کړي. ځینې خلک وي چې هغوی د الله د رضا دپاره خپل ځان خرڅوي، او ځینې داسې خلک وي چې هغوی د خلکو دپاره خپل ځانونه خرڅوي. مونږ د چا دپاره خرڅ کړي دي؟ او د الله دپاره ځان خرڅول آسان نه وي، دا په ویلو باندې آسانه ده، ځکه چې د خولې خبرې خو هر څوک کولی شي. فی سبیل الله، د الله په لاره کې، چې د الله د خاطر زه داسې کوم، دا ویل ډېر آسان دي. لیکن دننه هم وګورئ چې واقعي دا زه د الله تعالی دپاره کوم او که دا هسې د خولې خبرې دي. نن هر بنده نارې وهي چې دا د الله د خاطر زه کوم، او کو په حقیقت کې ورته وکتی شي نو هیڅ داسې خبره نه وي. نو مونږ خپل ځانونو له دوکه ورکوو. واقع د الله دپاره داسې وي لکه څنګه چې زمونږ نیتونه وي، څنګه چې زمونږ خواهشات وي. چې کله یو کار د الله دپاره وي نو بیا صرف د بنده
د الله رضا مطلوب وي، نور څه نه وي،
هغو بیا بل هیڅ غرض نه وي. لیکن په خوله مونږ وایو چې د الله دپاره یې کومه، او مطلوب باقي ټوله دنیا وي. نو الله رؤوف بالعباد، چې څوک خپل ځان د الله تعالی دپاره خرڅ کړي نو الله تعالی هم ډېر رؤوف دی، شفقت والا دی. رافت هغه محبت وي کوم چې د پلار د خپل اولاد سره وي. لکه مونږ خلک وایو چې څوک زما په خبره نه پوهیږي، چې زه څه ویل غواړم، چې زه د څونه تیریږم، چې زه د څه څیز سره جنګیږم. او واقعي بعضي وخت زمونږ د لفظونو سره، مونږ څوک د لفظونو سره نشو پوهه کولی. نو الله تعالی رؤوف بالعباد دی، هغه د بندیانو په بندیانو باندې شفقت کول والا دی، هغه ډېر رافت والا دی، هغه پوهیږي. هغو ته پته ده چې کله یو انسان خپل ځان خرڅوي چې هغه د څومره هر څونه تیریږي، هغه څومره خبرې د خلکو اوري، څومره د خلکو پیغورونه اوري، څومره د خلکو د نظرونو نه تیریږي. الله تعالی رؤوف دی، هغه پوهیږي که بل څوک پوه شي او که نه.